پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. اوري چې ملګری ملتونه وایي ک په ګډه سره کار وشي افغانستان کې تلپاته سوله راتللی شي او اوس ښه فرصتونه رامنځته شوي. د هلمند اوسیدونکو وایي له دغه ځایه غنم پاکستان ته په قاچاق ډول وړل کیږي. په امریکا کې د څو لویو هوایي کرښو مسؤلین له سپینې ماڼۍ سره خبرې کوي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو شمېر هیوادونو سره په بیرته الوتنو خبرې وکړي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې لدې چې راپورونه تراشو خبرونه ورو چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
امریکا افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له درکه تر ټولو بد ګڼل کیږي. په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران په یوې پوځي اډې ته نږدې 14 سوي ده. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له کبله تر ټولو بد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسان د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي، کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ او د پوځ لیکو ته د ماشومانو د جذب د مخنیوي په برخو کې پاتې راغلی دی. په دې کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې شمیرل سوی چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یې د پام وړ هڅې نه دي کړي. په راپور کې ویل سوي چې په دولتي تاسیساتو کې د جنسي غلامۍ لپاره ماشومان استخدامیږي او پوځ ته جذبیږي. د راپور له مخې پولیس په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو د پولیسو قوماندانان هلکان د بچبازۍ لپاره استخداموي. د افغانستان د ولایتونو او مرکز کې د کورنیو چارو وزارت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د بچبازۍ موجودیت رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله د افغانستان حکومت کله هم د پولیسو یو افسر د بچبازۍ په تور محاکمه کړی نه دی. د انساني قاچاق د درېیمې کچې یعنې تر ټولو بدې سطحې په هیوادونو کې د افغانستان تر څنګ 14 نور هیوادونه شامل سوي چې په دوی کې د بیلاروس، ایران، روسیې او ترکمنستان نمونه هم سته. په پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو ویان ایمل مومند رسنیو ته په یو لیږلې صوتي پیغام کې ویلي، دغه وسلوال ته په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو پیښو کې مرګ ژوبله اوښتي.
تیرش په لوګر ولایت مرکز اړوند د دوشنبه په سیمه کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شول. همدارنګه تیرش په د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه په پکتیکا ولایت کې د برمن ولسوالۍ اړوند د مرغې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اختلافاتو په پایله کې د ګډ عبدالرحمن د خپل ساتونکو سره د مخالفې ډلې د ځای پر ځای شوي مین په چاودنه کې وژل شوی دی.
شغلی مومند وایي، 4 وسلول طالبان د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې او 2 نور وسلول چې یو تنه پاکستانی و د پکتیا په لجه منګل ولسوالۍ کې وژل سوي دي. تر اوسه وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درویو پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول سوي چې دوی اول ونیول سول او ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې د امیر تهکلی په نوم یو افغان کډوال چې پر پولیسو یې انتقاد کړی و، د پولیسو لخوا وهل کیږي او جامې ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل ازادي راډیو ته د دې قضیه په اړه پرون وویل،
ماته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
د افغانستان د سفیر د معلوماتو په حواله امیر تهکلی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی، خو په اصل کې د افغانستان دی. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون ویل چې د امیر تهکلی د وهلو او توهینولو په تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې لاس درلود له دندې لرې کړی سوی دی. د ایران یوې پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمه کې نن 14 وسوه چې له امله یې د تهران پر اسمان یوه زیړه رڼا خپره سوه. د ایران د دفاع وزارت ویان بریج جنرال داود آبیدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل، دا 14 د پرچین پوځي زون په یوه ملکي ساحه کې سوې ده. د لویدیځ امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي مرکز کې نږدې یوه لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط ازموینې کړې دي. ایران دا تور ردوي. آبیدی زیاته کړه، له نننۍ 14 وروسته اور ولګېد چې بیرته کنټرول سو او د دې پیښې له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ویډیو کانفرنس وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې د کورونا وبا، امنیتي مسایل او د اوکراین وضعیت شامل وي. د سوریې پر وضعیت، د ایران پر موضوع او د لیبیا په اړه به هم دوی په خپلو کې خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشري مانی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د روغتیا او چاپیریال په برخو کې پر همکاري به هم بحث کیږي. د فرانسې ولسمشري مانی ویلي چې له روسیې سره د ټولو پیچلو موضوعاتو د حل اړتیا لیدل کیږي. ایمانوئل ماکرون له اروپا غوښتنه کړې چې له روسیې سره پر خپل ستراتیژیک شراکت له سره غور وکړي. او د سوکوهنې د پخواني اتل رابرتو دوران د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ختلی او په روغتون کې یې څارنه کیږي. د دوران زوی پرون ویل چې تر اوسه یې په پلار کې د کورونا وایرس خفیفې نښې لیدل کیږي. د رابرتو دوران زوی روبن دوران ویلي چې نه 60 کلن پلار یې چې د والګي علائمې درلودل یوه خصوصي روغتون ته تر تلو وروسته یې ټیسټ مثبت وښود. د په خبره پلار یې ځکه په روغتون کې بستر کړی چې په 2001 میلادي کال کې د موټرو د ټکر تر پیښو وروسته یې یو سږی پوره کار نه کوي. هغه ټکر د دې سبب سو چې د سوک وهنې دغه اتل تقاعد سي. دوران له 1988 څخه تر 2001 میلادي کال پورې خپل پلارني ټاټوبي پاناما او ټوله لاتین امریکا کې د ډبرینو لاسونو په لرون کې اتل مشهور و.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس یې دی azadiradio.com. اورې چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سولې لپاره بې ساری فرصت رامنځته شوی. د هلمند اوسیدونکي وایي له دغه ولایت نه غنم پاکستان ته صادرېږي او دا چاره خلک له لوږې سره مخامخ کولای شي.
همدغه غنم چې کله گاونډیو ته وسوړل کیږي یوادونه ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې برته خرڅوي. نو ښه خبره ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د امریکا د څولو یو هوایی شرکتونو مشران لسپینی مانی سره د کرونا ویروس لکبله پر پیخوشه وستونزو او د پروازونو د پیل پر سرنگوالی خبری کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اسامه بن لادن شهید بللی دی خبروی پراخ غبرګونونه پارولی. د دې خبرونه تر پای نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي اونیز بحث ځانګړی شوی چې کندهار کې د تازه میوې په حاصلاتو او په وړاندې پرتو خندونو په اړه پکې خبرې کیږي. هیله ده تر پای مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د کار په لومړۍ میاشت کې له ګڼو افغان خواوو سره خبرې کړي او ورته څرګنده شوی چې ټول اوسني حالات د افغانستان د سولې لپاره یو بې ساری فرصت بولي چې باید ورڅخه ګټه واخیستل شي. دا څرګندونې د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته وکړې. دا چې نور جزئیات څه دي، عصمت سروان دغه موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره د سټوډیو سره وصل دی. سروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د دیبرا لینز د خبرو نور جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي له بېلابېلو افغان خواوو سره له خبرو وروسته ورته څرګنده شوي چې ټول په دې باور دي چې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی دی. دیبورا لوینس چې نږدې له یوې میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه کار کوي، پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ډېر احتمال شته چې مذاکرات راتلونکې میاشت پیل شي. دوی وویل افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او دا د افغانستان د ځوانانو له زړورتیا او پیاوړتیا ژور اغېزمنه شوې ده. دې د بیان او رسنیو ازادي د افغانستان لپاره یو مهم بری وبله. ویل په داسې حال کې چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی، خو افغان خبریالان په جرأت کار کوي. د په وروستیو کلونو کې د افغانانو د ژوند په سویه کې د شوالي د راتګ یادونه وکړه او په ماشوم د میندو د مړینو د شمیر د کمیدو خبرې وکړه. اغلی لوینس د افغانستان د ستونزو د یادولو په مهال د فساد یادونه وکړه. ویل له دې کبله د خلکو اعتماد کم شوی او نړیوال مرستندویان هم زړه نازړه شوي دي. دی ویل په افغانستان کې د کووید 19 یا کورونا وایرس خپرېده او ورسره جوخت بشري بحران ته په کتو یو لاس مشرتابه کول او کلک اراده ته اړتیا ده. او په دې لړ کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي هرکلی کوي. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا، قطر او ګڼو سیمه ییزو هیوادونو د هڅو ستاینه وکړه. ویل همدا هڅې وې چې افغان سوله دې پړاو ته رسېدلې ده. اغلې لوینز وویل محتاط خوشبینی لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو څو اونیو یعنی د جولای په میاشت کې د قطر په دوحه کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی دفتر مشي وویل شاید دا خبرې پیچلي او اوږدې وي، خو دا له دواړو خواوو غواړي چې له نرمښت یا انعطاف کار واخلي، سولې ته خپله ژمنه وشي او تر ټولو مهم پر خپلو خلکو ورحمې شي چې سولې ته اړتیا لري. د افغانستان د حکومت او طالبانو له لوري د بنجانو خلاصون د دواړو خواوو له لوري مثبت ګام وباله. د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم طالبان د افغانستان د حکومت زرتن او حکومت د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي. طالبانو ویلي هر کله چې د دوی 15000 بندیان خوشی شول په یو ونه کې به د سولې خبرو تکشینی.
ډیر مننه عصمت څاروان وو چې ویلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې ځانګړي استازي ویلي چې دغه هیواد کې د سولې ټینګښت ته بې ساری فرصت رامنځته شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 خپرونې لري. د هلمند اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي پاکستان ته قاچاقيږي. د هلمند اوسیدونکو وایي ک پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه ډول ادامه پیدا کړي لري بنوي چې د لوګي له خطر سره مخامخ شي. د هلمند چارواکي وای دوی هم د قاچاق په اړه خبر شوی دي خو په دې اړه تحقیق کوي. په دې اړه پام وکړئ د الیاس دایی د راپورته.
په کروندو کې د بیلابیلو مرزونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات رقم شوی دي خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت ته هلمند اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته کاچاک او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
کچېری اوس هم دغه سیال وی دغه غنم وړل کیږي گاونډي هیوادونو ته، نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي او بل دا چې همدغه غنم چې کله گاونډي ته وسوړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې برته خرڅوي. نو ښه خبره ده چې دولت د دې مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي کته هم ساش کال د مرزونو سره سره په دې ولایت کې 3340 ټنه غنم تولید شوی دی. د کاچاک وړه دوی تکرا اسناد او شواهد نه دي رسیدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي. ورسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثرا د کاچاکي لارو څخه په کاچاکي شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیا 1.5 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیا 80 افغانۍ و. کچيري حکومت د دې مخه وننه شي د دغه کاچاکي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامہ خرسيږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډي هیوادونو ته کاچاکيږي د دوی په لټه روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د غموټرانو په اړه د پلټین لپاره هر ټاکل شوی دی چې په غنمو بار د هلمند څخه وزي.
غنم خو مخکې د سیو پروګرام چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو، نو د همدې په خاطر موږ هم د هلمندي ولسونو لپاره په خاطر مسؤلیت درلود دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندار او غوړ زما ترغله زمینداران او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې منګه شو د شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پرېمان غنم لرو دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته بند
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې سږ کال د کرنې د رسالت معلوماتو لمخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بد اغیز وکړي. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د څو لویو هوایي شرکتونو مشران به د جمهور رئیس له مرستیال مایک پنس سره وګوري او د کرونا ویروس له کبله پر پیښو شوو ستونزو او د پروازونو د پیل پر څرنګوالي به خبرې ورسره وکړي. د امریکا ستر هوایي شرکتونه له څو میاشتو راهیسې په نړۍ کې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو له کبله تړلي وو. د دې شرکتونو مشران به نن د جون په 26مه د دې ستر اقتصادي او کاري مارکیټ د پرانستل کېدو پر لارو چارو له پن سره وغږیږي. په امریکا کې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو له کبله میلیونونه وګړي بیکاره شوي دي چې د هوایي ډګرونو او یو شمیر هوایي شرکتونو کارکوونکي هم پکې شامل دي. فرشته جلالزی او د موضوع تفصیل.
رویټرز خبري اژانس ویلي چې د پن سره د حکومت یو شمیر نورو لوړتبه چارواکو سره به د دلتا ایرلاینز، امریکن ایرلاینز، یونایټډ او یو شمیر نورو سترو شرکتونو مشران وګوري. رویټرز د دریو پټو سرچینو په حواله ویلي چې هغوی به پر دې چې څرنګه فدرال حکومت دې ته هڅولی سي چې د مسافرو د طبي درجه باید تر پرواز مخکې وکتل شي لازمي اعلان کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د هوایي شرکتونو مالکان د دې لپاره چې خلک په الوتکو کې د پرواز په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د جمهور رئیس ټرمپ له ادارې غواړي چې د پرواز لپاره د طبي د درجې معاینه ضروري وګڼي. امریکایي چارواکي وایي چې د طبي د درجې معلومول د کرونا ویروس خطر نشي کمولای، خو هغه کسان چې شایي په دې ویروس اخته یا ناروغ دي له پرواز منه کولای شي او په دې ډول د کرونا ویروس خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کېدلای شي او نورو خلکو ته هم یو ډول ډاډ ورکولای شي چې کپالوتکه کې پرواز کوي د پرواز په وخت کې مسؤل دي. خو په دې اړه چې کله یو مسافر د طبي یا د بدن د حرارت درجه لا معموله هدا لوړوي باید څوشي واحد نظر نشته. د امریکا د یونایټډ ایرلاین اجرایوي رئیس اوسکار مونوز ویلي هیڅوک نه غواړي چې هغه مسافر ته چې پیسې ورکړي دي ټیکټ اخیستې دی او غواړي چې سفر وکړي ووایي چې د طبي د درجې د لوړوالي له کبله پرواز نشي کولای. سپین ماڼۍ یو کاري ډله جوړه کړې او د جون تر دیرشمې وخت ورکړې چې یو منځمیانه حل پیدا کړي. هغوی به همداراز پر دې امکان چې اروپایي اتحادیه شایي له امریکا پر ورتلونکو مسافرو د سفر محدودیت تمدید کړي او په الوتکو کې د سفر لپاره پر شرایطو د کرونا ویروس د اغیز په اړه خبرې وکړي. د سږ کال د اپریل په میاشت کې د کرونا ویروس له کبله درنې زیاتو هیوادونو خپلې پولې بندې کړې او له دې کبله پروازونه د تیر کال د همدې وخت سره په پرتله 98% کم شو. د نړیوال هوایی ترانسپورت د اتحادیه مشر اقتصاد پو براین پیرس د امریکا له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې پرنو ویل چې داسې اټکل کېږي چې نړیوال هوایی شرکتونه به سږ کال 4.8 میلیارد امریکایي ډالر له دې کبله وبایلي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په یو لړ سرګندونو کې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن شهید وباله. د دې د وینا په ټوله نړۍ کې یا په اکثر هغې هیوادونو کې چې له افغانستان سره اړیکې لري او د ترهګرۍ سره په مبارزه بوختې غبرګونونه پارولې دي. دا چې دا غبرګونونه څه دي په دې اړه د عصمت څاروان راپور ته پام وکړئ.
د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان په دې خاطر چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې شهید وباله سخت انتقادونه وشول. عمران خان دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې چې بهیر د تلویزیون له لارې خپرېده له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه د خبرو په مهال وکړه. د پاکستان صدر اعظم موبایل کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 میلادي کال په خیبر پښتونخوا ایالت کې بن لادن وویشت هغه شهید کړ. عمران خان په پاکستان کې د بن لادن وژل کېدا د دغه هیواد لپاره په نړیواله کچه شرم موباله. ویویل چې له دې پیښې وروسته د نړۍ خلکو پاکستان ته بد رد وویل. د په پټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو حملې ته په اشارې وویل پر پاکستان یې یرغل وکړ او بیا یې په دې خاطر وغانده چې دې هیواد بن لادن په هغه موده کې چې په پاکستان کې و نو وسپارلی. سره له دې چې تر دې مخکې هم ځینو پاکستاني سیاستوالو د بن لادن پر پټنځای د امریکا حمله خندلې او هغه د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد یو تر ټولو جګپوړی چارواکی پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو اصلي طرح ستایي. پاکستان رسمن د بن لادن د اوسېدو او پټېدو له ځایه انکار کاوه، خو ځینې وایي چې د دغه هیواد استخباراتي اداره شایي له دې خبره وه چې بن لادن په کوم ځای کې دی او له دې تروریستي شبکې سره د افغانستان د پالیسۍ په لړ کې همکاري کوله. عمران خان چې انتقاد کوونکي ځینې وخت په دې خاطر چې د طالبانو او سختریزو ډلو ملاتړ کوي طالبان خان بولي، په پارلمان کې له خبرو وروسته د اپوزیسیون او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو له بمباران سره مخامخ شو. د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په پارلمان کې د عمران خان پر څرګندونو په خبرګون کې وویل چې بن لادن تروریست و خو زموږ صدر اعظم شهید وباله. خواجه آصف چې د نواز شریف د مسلمي ګوند یو مشر دی همداراز وایي بن لادن د زرګونو انسانانو په وژلو کې لاس درلود. د پیپلز ګوند ویندوی سناتور مصطفی کوکر عمران خان د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نوم د چیرنیز مرکز د آسیایی پروګرام مرستیال رئیس مایکل کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د عمران خان له لوري د بن لادن شهید بلل د پاکستان د هڅې ته سخت زیان اړوي چې وایي دا هیواد نور د تروریزم ملاتړ نه کوي.
و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د دې خبرو په اړه پراخ انتقادونه شوي چې د اسامه بن لادن وجل کېدو ته د شهادت نوم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشری مانی لومړی مرستیالی هم ویلي چې عمران خان د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان د خوښۍ لپاره اسامه بن لادن ته د شهید خطاب کړی دی. دا چې د افغان چارواکو د خبرګونونو نور جزئیات څه دي په دې اړه ډیوی نادر معلومات راټول کړي او دا مهال را سره په مستقیم اړیکه کې ده. دیو جان خبرونه ته خرغلی د افغان چارواکو د دغو انتقادونو جزئیات څه دي؟
سلام لودین ستاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. د پاکستان لومړي وزیر لخوا اسامه بن لادن ته د شهید کلمه کارول افغانستان کې له سختو پرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان ولسمشری مانی د لومړي مرستیال دفتر وای عمران خان د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان لخوا قدرت ته رسیدلی، نو ځکه خغلی خان اړ دی چې اسامه بن لادن ته د شهید خطاب وکړي. د افغانستان ولسمشری مانی لومړي مرستیال مطبوعاتي برخې مشر رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان زبوم چې عمران خان مجبور ده چې وایي ځکه چې کده هم نه غواړي د مجبور دي شانه چې څوک ورته بادارې په سر ولاړ ده، یعنی د پاکستان پوز او پوزي استابلیشمنت دا غده رساله لپاره به دا خبرو کی ځکه کده و نه وایي چې شهید شوی ده. نو د پاکستان دنه چې د اسلام په نامه د جهاد په نامه کم چندې ټولیږي، کم استخدام د ځوانانو، کم استعمال د ځوانانو کیږي، د هغې خو به مخ نیول کیږي.
خاغلی مراد وایي د پاکستان رهبرانو په ویناو کې ښکاري چې لا هم اسلام آباد د تروریستي ډلو ملاتړ کوونکی دی. د مراد په خبره پاکستان دا ترهګر افغانستان او سیمه کې د خلکو وژلو لپاره لیږي. هغه وویل وروسته له هغه چې د امریکا ځانګړو ځواکونو اسامه بن لادن 2011 کال کې خیبر پختونخوا کې د هغه په وینا شهید کړ، دا د پاکستان لپاره یو لوی شرم و او وروسته له هغه نړیوالو پاکستان وغندو. عمران خان ایبتاباد کې د بن لادن په پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله په پاکستان یرغل یاد او پاکستان د هغه وخت چارواکي یې پرې محکوم کړل چې ولې امریکا ته بن لادن ونسپاره. همداراز د پاکستان ځینو سیاسونو ایبتاباد کې د بن لادن پر پټنځای حمله د یاد هیواد پر حاکمیت یرغل یاد کړی وو، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم یا تر ټولو ډېره پیژندلې سیاسي چارواکی امریکا کې د سپتمبر 11 ترهګریزې حملې جوړونکي ستاینه کوي. اسلام آباد مخکې له 2013 پاکستان کې د اسامه بن لادن لشتون څخه انکار کاوه. عمران خان د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د ملاتړ په خاطر د خپلو منتقدینو لخوا ځینې وخت طالبان خان په نامه هم یادیږي. اوس پارلمان کې د تازه څرګندونو وروسته له سختو نیوکو سره مخ دی. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر خواجه آصف د عمران خان خبرو غبرګون کې وویل چې بن لادن یو تروریست و، خو زموږ صدر اعظم هغه ته د شهید خطاب وکړ. د پاکستان پارلمان یو بل غړی محسن داوړ هم ویلي اسامه د زرګونو کسانو وژلو کې لاس درلود. عمران خان که اسامه بن لادن ته د شهید وایي نو هغوی ته به څه خطاب کوي؟ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د عمران خان څرګندونې په دې ټینګار کوي چې پاکستان لا هم له ترهګرو ملاتړ کوي. رحمت الله نبیل وویل
عمران خان د نظامیانو د ایسای په کومک باندې قدرت ته رسیدلی او هغه څه چې وایي هغه تقریبا د ایسای او د پاکستان د نظامیانو د ذهن ترجمانی کوي. اسامه ته شهید ویل په دې وخت کې د دې معنا ده چې دوی تلاش کوي که د امریکا قوتونه د منطقې نه وځي د تروریزم بین ملي تروریزم دلته بیرته یارې تقویه شي او دوی د هغې نه د یو وسیلې په توګه د منطقه کې د خپلو اهدافو په خاطر کار واخلي.
خو بریالي نه شوو. بلې لودین صاحب
ډېره مننه. کور ودان ډېوه نادر وه چې د عمران خان د پرونیو څرګندونو په اړه یې د افغان حکومت د غبرګونونو په اړه خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په بلخ ولایت کې خلک له لاس پلورونکو کسبکارانو او هټیوالو څخه د پولیسو د باج اخیستو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که د پولیسو دغه ناقانونه غوښتنو ته سر کې نږدي کاروبار یې بندیږي. مجیب حبیبزای او د موضوع تفصیل.
په بلخ کې لاس پلورونکي هټیوال او سوداګر د پولیسو څخه شکایت لري او دا ځواکونه په باج اخیستلو تورنوي. یو شمېر کسبکاران یعنی لاس پلورونکي او هټیوال وایي چې د مزار شریف ښار د دویم او درېیم امنیتي حوزو په مربوطاتو کې هر ورځ پولیس له دوی څخه یو اندازه معینه پیسې اخلي. د هغوی په خبره کې دا کسبکاران یادو ځواکونو ته باج ورنکړي د پولیسو لخوا وهل او ټکول کیږي او همداراز ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. محمد قدیر د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې پاړوندو ساحو کې پر لاسي کراچۍ لیلامي جامې خرڅوي. دی وایي چې هر ورځ له 500 تر 1000 افغانیو پولیسو ته رشوه ورکوي تر څو یې د کاروبار مخه ونه نیسي. هغه زیاته کړه د لیلامي په راسته کې یوه کراچۍ لرم او هلته جامې خرڅوم. پولیس هر ورځ رانه 500 تر 1000 افغانۍ اخلي. که پیسې ورنکړم بیا مې کار ته نه
پرېږدي.
په غوربندي او متحد سوداګریزو مارکیټونو کې هم هټیوال وایي چې څه باندې شل ورځې د ښار قرنطین په دلیل دا مارکیټونه بند وو، خو د هرې هټۍ څخه د 15000 افغانیو بډې په بدل کې مارکیټونه بیرته خلاص شول. پولیس په بلخ کې یوازې له کسبکارانو او هټیوالو څخه بډې یا رشوه نه اخلي، بلکې سوداګر هم وایي چې د دغه ولایت په کمربندونو کې هم د پولیسو د ناقانونه اخاذۍ څخه تر پوزې راغلي. لال محمد په بلخ کې د ګاډو د پرزو سوداګر دی. دی وایي چې مزار شریف ښار ته د خپلو توکو د داخلېدو پر مهال هر دی تر څو د بلخ د لویې لارې د کمربند پولیسو ته 15000 افغانیو باج ورکړي. سوداګر په کمربندونو کې ځوروي له ټانکرو څخه چې تیل راوړي 15000 افغانۍ اخلي او همدارنګه له هرات او نورو ولایتونو څخه چې توکي پرزې او میوې راځي په غټو موټرو کې له هر موټر او ټانکۍ څخه 15000 افغانۍ ترلاسه کوي. که پیسې ورنکړي په ورځو یې ساتي. په ورته وخت کې د بلخ ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او کسبکارانو څخه د پولیسو د باج اخیستنې موضوع تاییدوي. د دغه شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل چې پولیس اکثرا د بډې په ترلاسه کولو سره هټیوالو او لاسي پلورونکو ته زمینه مساعدوي تر څو په ممنوعه ځایونو او څلورلارو کې فعالیت ترسره کړي. هغه وویل چې دا موضوع سبب کیږي تر څو د دویمې او درېیمې امنیتي حوزو په اړوندو ساحو کې د تګ راتګ او ترافیکي ستونزې زیاتې شي. د وویل دا ستونزې زه تاییدوم. موږ په کراتو د دغو ستونزو د حل لپاره د محلي ادارې سره خپلې هڅې شریکې کړي دي تر څو دا ستونزې حل شي، خو د خلکو له لوري هم پر موږ فشار دی. په دوم او درېیم امنیتي حوزه کې په رښتیا هم چې دا ستونزې موجودې دي او خلک ورڅخه په تنګ راغلي دي. په پم ته حال کې د بلخ د پولیسو چارواکي د دغه ځواکونو پلیکو کې د مالی فساد شتون مانی. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ازادي رادیو ته ویل چې د دغه ولایت امنیه قومندانۍ د پولیسو پلیکو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هڅه کې ده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا